द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شروع ورځ د کال 2013 جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې 8 او واشنگټن کې د 9 ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې تر تازه شپه کوم هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او بل سرټکی د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملیشیا ځواکونو په کاروان راکټي برید کې لږ تر لږه 50 عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ملکونو یو وفد د افغانستان سفر کړی او هلته یې حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړی دي. او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دواړو ملکونو ترمنځ په پرمختلونکې اړیکې پر ځای ساتلو لپاره کلک ژمنې څرګند کړي دي او دای د نوي دور غوره شروعات بللې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د ملیشیا ځواکونو په کاروان راګټي برید کې لږ تر لږه 50 عسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د بلوچستان صوبې ځایي چارواکو او د هسپتال مامورینو کړې ده. دا پیښه د بلوچستان په تربت سیمه کې رامنځته شوې. بلوچ ملت پاله ډلې بی ایل ایف یا بلوچستان لیبریشن فرنټ د پیښې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د بلوچستان نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. د ویلي چې وسلوال دا ډول بریدونه کوي او غواړي د صوبې پرمختیايي هلې ځلې ناکامه کړي. یاد دې وي چې بلوچستان کې گوادر بندرګاه باندې د چین او پاکستان ترمنځ د لوی پروژو لپاره لوزنامې شوې دي. د پاکستان او هند ترمنځ لنجمنه کشمیر سیمه کې د دواړو ملکونو د فوج ترمنځ شو تازه ډزو کې دواړو خواو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دواړه اړخونه په یو بل د ډزو شروع کولو تورونه پورې کوي او د مرګ ژوبلو شمیر هم تر یو بل بدل ښایي. هند وایي چې پوځ یو پاکستانی عسکر وژلی او د دوی یو عسکر وژل شوی دی. پاکستان وایي چې د دوی څلور عسکر وژل شوي او په ځواب کې دوی درې هندي عسکر وژلي دي. هند تور پورې کوي چې پاکستان هندي کشمیر ته وسله وال لیږي او هلته په هندي خاوره ترخهګره فعالیتونه کوي. بلخوا پاکستان تورونه لګوي چې هندي عسکر په کشمیر کې د بشري حقونو سرغړونې کوي چرته چې ځایي خلک د هند نه د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا ملکونو یو وفد د افغانستان سفر کړی او هلته یې حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د امنیتي شورا 15 غړو ملکونو دغه وفد د جنوري د 14 نه تر 15 نیټې پورې وخت تیر کړ. د کال 2013 نه راپدې خوا دا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د غړو ملکونو د وفد لومړی سفر دی. د غړو ملکونو د وفد مشري کوونکي د قزاقستان استازي کیرت عمریوف وویل چې دا یو داسې موقعه وه چې غړو ملکونو استازو په خپلو سترګو د ملک حالاتو کتل او امنیتي شورا به د افغانستان خلکو او حکومت سره د مرستو لپاره نور هم د دې سفر په وجه رامخکې کیږي چې ملک امنیت، ثبات او پرمختیا وده وکړي. د شورا غړو کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم وه. دوی د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی، چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکو سره ناسته وکړه. وفد د افغانستان پارلماني غړو، د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو، د ولسي ټولنو لپاره د خیر ښېګڼې کارکوونکو او نور سیاسي مشرانو سره ناسته وکړه. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دواړو ملکونو ترمنځ پرمختلونکې اړیکې پر ځای ساتلو لپاره کلک ژمنې څرګند کړي دي او دا یې د نوي دور غوره شروعات بللي. دواړو مشرانو په نوي دیلی کې د لیدو کتو پر وخت د دفاع، کرکیلی، انرژي او تجارت په مد کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کړي دي. د اسرائیل وزیر اعظم هند ته د شپږ ورځو په سفر دی. دا په داسې حال چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی شپږ میاشتې وړاندې په لومړي وار د هندي وزیر اعظم په حیث اسرائیل ته تاریخي سفر کړی دی. ښاغلي نتنیاهو ګډ خبري کانفرنس ته ویلي چې موږ د اړیکو په یو نوي دور ورګډوو. د زیاته کړه چې د هند سره د 25 کالونو اړیکې لرو خو دا اوس په بدل شکل کې اړیکې داخلي دون کې دي. د هند وزیر اعظم په هیبریو ژبه کې اسرائیلي وزیر اعظم ته هرکلی وکړ او په دې خبره یې زور ورکړ چې د اړیکو نورو مضبوطولو لپاره به ډیر څه کول وي. د ترکیې صدر رجب طیب اردغان ویلي دي چې ترکیه به د شام او کردانو په سرحدي پوله باندې د امریکا په مرسته 1500 عسکر غرکوي. ښاغلي طیب اردغان وویل چې امریکا منلي زموږ سره په پوله یې ترخهګره قواوې جوړ کړي او زمون کار دغه قواوې د راپورته کېدو نه وړاندې غرکول دي. نوموړي د انقرانه په ټلویزیون خپل وینا کې دا خبره کړې ده. صدر اردغان دا هم اعلان وکړ چې ترکی د کوردانو کنټرول لاندې سیمه افرین او منبیج کې هم د پوځي عملیاتو لپاره تیاری سرته رسولی دي. دا په داسې حال چې امریکا په مشرۍ کې د کوردانو وای پی جی ډلې او د شام جمهوري قواو په ګډه د عملیاتو کولو اعلان د تیر اتوار په ورځ کړی دی. ترکی وای چې وای پی جی ډله د پی کے کے پورې تړلې ډله ده او دوی په ترکیه کې دغه ډله ترخه ګربللې او ورباندې بندیز هم یې لګولی دی. د واشنگټن او ترکیې ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي د کله نه چې د صدر رجب طیب اردغان ژمنه ښودلې ده چې په شام کې د وای پی جی وسلواله ډلې پر ضد به یه پوز جګړه کوي او دغه جګړې ته تیار دی. تیره ورځ د عراق په پایتخت بغداد کې پرله پسې غبرګو بمې چاودنو کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چاودنې د بغداد په تهران چوک کې د سحرې په وخت د ګڼې ګوڼې پر مهال شوي. په دې پیښه کې د صحت وزارت ویان د وینا تر مخه 90 کسان نور ژوبل شوي هم دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خپرونو ته خپلې غل واشنگټن ډی سي نه غواږي. لومړی د بلوچستان په حق لتاسته لږ حال درکو. د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې د ملیشا ځواکونو په کاروان د راکټي برید په نتیجه کې 15 اسکر وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دا خبره د بلوچستان صوبې ځایي چارواکو د هسپتال مامورینو کړې ده. دا پیښه د بلوچستان په تربت سیمه کې رامنځته شوې ده. بلوچ ملتپاله ډلې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ د دغه پیخي زمواري په خپل غاړه اخستې ده. د بلوچستان نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو پیخه په سختو ټکو کې غندلې ده. د ویلي دي چې وسلوال دا ډول بریدونه کوي او غواړي چې د صوبې پرمختیایي هلې ځلې ناکامه کړي. یاد دی وی چې په بلوچستان کې گوادر بندرګا باندې د چین او پاکستان ترمنځ د لوی پروژو لپاره لوزنامې لاسلیک شوې دي، خو د بلوچستان صوبې بلتون خوخي دغه لوزنامې د ناکامه کولو لپاره د پاکستان حکومت وایي چې کوششونه کوي او تور یې په ګاونډي ملک هند باندې ورچي. هند دغه تورونه ردوي او د بلوچ ملت پاله ډلو لخوا دا ویل کیږي چې دوی د پاکستان څخه د ازادۍ دغه خپل کوشش ته به دوام ورکوي. او په بلوچستان کې زیاتره ډلې دغلته کې په خپله صوبه کې په وسایلو باندې د اختیار غوښتنې هم کوي. په دغه پاکستان او د چین ترمنځ په لویه رهداري په لار کې شوې تر زیاتره پروژې پنجاب ته وړل شوې دي او د وړو صوبو په دغې باندې هم نیوکې دي. او د بلوچستان صوبې زیاتره خلک هم د دغه پروژو څخه محروم ساتلو پر ضد وخت په وخت باندې په پایتخت اسلام آباد او په کوټه کې هم مظاهرې شوې دي.
د کابل په سفر د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا پلاوی یو ځل بیا د فساد سره د مبارزې او د سیمه ایزې همکارۍ د ودې او پرمختګ په برخه کې د افغان حکومت سره خپل ملاتړ څرګند کړی. د امنیتي شورا پلاوی په افغانستان کې د امنیتي وضع په ځانګړې توګه د القاعده، طالبانو او داعش په نامه ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دغه پلاوی هم دا رنګ له یادو ستونزو سره د مبارزې په برخه کې د سترې سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ غږ هم وکړو. په ملګرو ملتونو کې د قازقستان استازي کیرات عمروف چې په روانه میاشت کې د دغې شورا مشر دی او کابل ته د امنیتي شورا د ورغلي پلاوی مشري هم کوي، وویل دا سفر یو موقع ده چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د امنیتي شورا مرسته او ملاتړ یو وار بیا تکرار کړي. په تیر وخت کې افغان حکومت ویلي چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د ورغلي پلاوی سره یې له افغانستان څخه د باندې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. افغانستان ویلي صدر اشرف غنی د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو روزنې او د هغوی د بهرني ملاتړ په اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پلاوی سره شریک کړي شوي دي. ارګ ویلي په دې لیدنه کتنه کې د افغانستان د ثبات او امن لپاره د سیمه ایزې همکارۍ د زیاتولو او پر پاکستان او په پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه هم شوې ده. د امنیتي شورا غړو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلی په ګډون له افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سترو چارواکو سره لیده کاته وکړه. د امنیتي شورا پلاوی همدارنګ د پارلیمان له غړو د ښځو او مدني ټولنو د یو شمېر سیاسي ګوندونو له استادو سره هم وکتل او په اقتصادي، امنیتي او د بشري حقوقو پر سیر په یو شمېر مهمو مسلو یې ورسره خبرې اترې وکړې. د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د هالند استازي کارل وان استوریم په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې موږ په افغانستان کې د خپل سفر په مهال د ښځو په مسلو زیات معلومات راټول کړل. تمه ده چې په افغانستان کې بعد روان کال په وروستو کې پارلیماني ټاکنې او په 2019 کال کې به د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. د دغه ټاکنو په اړه هم د ټاکنو خپلواکه کمیسون یا کمیشن د امنیتي شورا پلاوي ته معلومات ورکړي دي. ټاکلې شوې ده چې امنیتي شورا به د افغانستان د حالاتو په اړه د روانې جمعې پر ورځ د لوړې کچې خبرې اترې او بحث وکړي. تمه ده چې ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس به د ملګرو ملتونو شورا ته خبرې وکړي او د کازاکستان د بارنو چارو وزیر کرات عبدالرحمنوف به د دغې غونډې مشري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا دغه پلاوی له افغانستان څخه د خپلې لیدنې پر مهال د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره لیدلي او د افغانستان حالات یې له نږدې څخه څارلي. دغه 15 کسیزه پلاوی د جنوري له 14 څخه تر 15 نیټې کابل کې وي. دا د کال 2010 راهسې کابل ته د امنیتي شورا د ډیپلوماټانو لومړنی سفر و. افغانستان د کلونو د شخړې او کورنۍ جګړې راروستو هڅه کوي چې یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یوناما په نامه د افغانستان لپاره د مرستو ماموریت د هغه مهال د حکومت په غوښتنه رامنځته کړو. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو واک نسکور کړی شو او د حامد کرزی په مشرۍ افغان حکومت جوړ شو.
ستاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو.
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ. ګرانو قدرمن اردوونکو، د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د وفد افغانستان ته د سفر په حق لبانې تاسو تفصیلي حال د زموږ همکار وکیل خان څخه د وایس اف امریکا په راپور کې واورېده. اوس هم زو مطبوعاتي کتنې ته دغه مطبوعاتي کتنه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
نن د امریکې په دوو لویو اخبارونو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ کې افغان طالبانو سره د امن د خبرو اترو په حق له دوه مختلف خبرونه چاپ شوي دي. د نیویارک ټایمز د خبر سرخط دی چې افغان حکومت داوا کړی دا چې طالبانو سره خبرې اترې روانې دي، هر کله چې طالبانو دینه انکار کړی دی. او د واشنگټن پوسټ د خبر سرخط دی ښکاری داسې چې روس طالبان ځان ته رانږدې کوي. خو دا ولې؟ د نیویارک ټایمز په خبر کې د افغان حکومت د سترو چارواکو په حواله ویلي شوی دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په ترکی کې خبرې روانې دي. د افغانستان یو پرایویټ ټلویزیون تولو د اتوار په ورځ د دواړو فریقو ترمنځ د رواني غونډې تصویرونه هم خواره کړي دي. ازادي ریډیو خبر خور کړی دی چې حزب اسلامي د طالبانو او د افغان حکومت په منځ کې د منځګړي کردار ادا کوي. حزب اسلامي جنگیالي ګوند په کال 2014 کې حکومت سره روغه کړی ده. خو د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل یو پیغام کې افغان حکومت سره د افغان طالبانو د نمائندگانو د سقسم خبرو کې دونه چټ انکار کړی دی. د افغان طالبانو په حق له د واشنگټن پوسټ د خبر په شروع کې لیکلې شوې دي چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف په 13 دسمبر کې د هندوستان سفارتکارانو ته ویلي وو چې روس افغان طالبانو سره د سفارتي رابطو په حق کې دی. د روس وزیر خارجه دا هم ویلی دی چې د طالبانو نه بغیر افغانستان کې امن او صلح نشي راتلی. د طالبانو سره د خبرو په حق کې خپل دا دلیل هم بیان کړی دی چې دې سره به افغانستان نه تر وسط ایشیا پورې د خوریدونکې ترهګرۍ خطرې هم کمی شي. د روس پالیسی سازان د طالبانو او ډلو سره د خبرو کولو مرسته کوي کمی چې سفارتي روغه جوړه غواړي او هغه ډلې یو طرف ته کول غواړي چې افغانستان کې شر فساد جاری ساتل غواړي. خو واشنگټن پوسټ لیکي چې د روس دا اقدام د امریکې د دې پالیسۍ پر ضد دی چې افغان جنگیالو ګوندونو سره خبرو ته ناستې نه دی پکار. رپورټ زیاتوي چې سرکاري طور خو روس طالبان یو ترهګر تنظیم ګڼي، خو د کال 2009 نه راپدې خوای طالبانو سره سفارتي رابطې جوړې کړې دي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د روس دا اقدام د طالبانو په منځ کې د بې اتفاقۍ پیدا کولو په غرض دی، ځکه چې د روس په دې خبره یقین دی چې طالبانو کې داسې ډله شته چې هغوی په سفارتي ذریعو کې دونکو امن خبرو اترو کې ناسته غواړي، خو بله ډله د افغانستان د حکومت د نسکورولو نه کمی کوزی خبرې ته غاړه نږدي. واشنگټن پوسټ خپل خبر کې نور لیکلي دي چې افغان طالبان او داعش یا دولت اسلامیه د یو بل نظریاتي دشمنان دي. هر کله چې داعش جنگیالي روس ته نږدې غربي افغانستان سیمه کې زیات خواره دي، په دې سبب روس د دوی د علاج دپاره افغان طالبان خپل ښه مضبوط او اثرناک اتحادیان تصور کوي. واشنگټن پوسټ لیکي چې روس د طالبانو مختلفو ډلو سره د امن دپاره کامیابې خبرې اترې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د نشئی موادو د نوغي وستو دپاره ډېرې اهمې ګڼي، ځکه چې هم دې دواړو سیزونو خصوصا د نشئی موادو د روس دننه خورېدو روسي حاکمان سخت سرګومه کړي دي. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي که روس د خپلې خوښې میانراو افغان طالبانو سره خبرو اترو کې پرمختګ کوي، نو دا به افغان توندلارو ګوندونو سره د امریکې په حکمتي عملی د روس له طرفه یو مضبوط غزار وي، خو په دې به په عالمی سطح د روس د مسلو او اوارولو حیثیت نوره زیاته وده اومنی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟
ښه طالبان څوک او بد طالبان څوک دي؟
آیا د القاعده نه پس خپل سره اسلامي ریاست د نړۍ د امن لپاره یو نوی رنځ دی؟
د پښتنو د فکر خاوندان بیدار فکرونه زیږوي کنه؟
د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگټن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگټن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
په پاکستان کې د هر اتوار په ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې او په افغانستان کې 15 منټه د پاسه 6 بجې.
تیر کال په کال 2019 کې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون لخوا د ازماینو د بالیسټیک میزایل ازماینو وروستو د امریکا او د نور ګاونډي ملکونو جاپان او د سویلي کوریا سره اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې وي، خو په سویلي کوریا کې د ژمي د اولمپیک لوبو لپاره د شمالي کوریا مشر په خپل وینا کې د نوی کال د وینا په وخت باندې ویلی وو چې غواړي د سویلي کوریا په دغه ژمی اولمپکس لوبو کې خپل لوبغاړي ولوبوي، خو د دغې دپاره به د دواړو ملکونو د چارواکو ترمنځ ناسته کیږي. دغه ناسته تیره ورځ شوې ده او پکې د اولمپکس لوبو تر څنګ د دواړو ملکونو ځینې نورې خبرې هم مخې ته راغلي دي. د وایس اف امریکا په دغه یو راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
شمالي کوریا به راتلونکي میاشت سویلي کوریا کې کېدونکي د ژمي اولمپیک لوبو لپاره د سازنده ژغونکي یو سلسلویشت غړي ولېږي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا پریکړه د دواړو هیوادونو د پلاوو په دویم ځل د لیدو په مهال وسوه. د دواړو هیوادونو پلاوي د شمالي کوریا د ژمي اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستو په لړ کې د دوشنبه په ورځ سرحدي کرښه باندې پروت پینمونجون نومي کلي کې وسوه. سویلی کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو پلاوی په دې متفق سوي چې د شمالي کوریا سازنده ژغونکي به د جنوبي کوریا کې کېدونکي اولمپیک لوبو کې برخه واخلي. د سویلی کوریا چارواکي وایي چې د شمالي کوریا سازنده غوونکي به روایتي ولسی سندرې او کلاسیکل میوزیک یا ژړې سندرې وغږوي او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو سازنده غوونکي ممکنه ده چې په ګډه یو کانسرت یا موسیقي دستوره هم ولري. د سویلی کوریا وزارت وایي چې د شمالي کوریا سازنده غوونکو کوربتوب د دواړو کوریایي هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کولو او کلتوري یووالي بیرته پر ځای کولو کې مرسته کوونکې فیصله ده. شمالي کوریا ویلي دی چې د ژمي اولمپیک لوبو کې برخه اخیستو کې د هغې اپلاوي کې به هنرمندان، خبریالان، چارواکي او لوبغاړي شامل وي. ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو اپلاوي به د چهارشنبې یا شروع په ورځ د شمالي کوریا لوبغاړو د ژمي اولمپیک لوبو کې برخه اخیستو په سر نورې خبرې وکړي. جنوبي کوریا دا هم وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د ښځو آیس هاکی یا په یخي هاکی کوونکي لوبغاړو په ګډه لوبه ترسره کړي. تمه کیږي چې نړیوال اولمپیک کمیټې د لوبغاړه وړاندیزونو منظوري او د دواړو کوریایي هیوادونو چارواکو سره د شنبې یا خالی په ورځ په سویزرلینډ کې خپل هډکوارټر کلیدنه وکړي. د شمالي کوریا په اولمپیک لوبو کې د برخه اخیستو اته په پراخه توګه د تیر کال اټمي او بلاستیکي مزاهلو توغندیو ازموینه وروسته د تاوتریخوالی د کمولو هڅه ده، خو د دې باوجود دواړه کوریایي هیوادونو تیره اونۍ په پای کې دا ظاهره کړه چې لاوس هم تاوتریخوالی موجود دی. د شمالي کوریا یو بیان خپور کړی او ویلي چې اوس هم جنوبي کوریا د ولسمشر مون جون اون لخوا د وروستي بیانونو په اعتراض کې د اولمپیک لپاره خپل پلانونه ردوي سي. مون جون اون د شمالي کوریا د خبرو لپاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ ستایلې دي. د شمالي کوریایي خبری اداره وایي چې دوی باید په دې پوه سي چې ټول هغه بسونه یا اورګاډیانې چې اولمپیک لپاره ژمش پلاوي وړي لیا تر وسه په پیانګیانګ کې ولاړې دي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د خیبر پختونخوا شمالی سیمه سوات کې د ژمی موسم پر راتلو سیلګرو مخه حق طرف ته د واورو د کتو او دغه د قدرتی حسن نه ډک دغه سیمه ته د کتو د پر راضی دغه د سیلګرو شمیر کال په کال باندې مخ په زیاتېدو دی. د ډیور اډیو خبریال فیض ظفر په دغه باندې یو راپور را لېږلی دی، اوریدو ته ستاسې پام راګرځو.
سوات کې کالو سر سیلګری وی کد گرمیانو په موسم کې سیلانیان د سوات یخ موسم او خایسته نزارو د پارا سوات ترازی، خو د یخنیانو په موسم کې سیلانیان دلته واوري کټوله رازی او د واوري ورېدو او د واورینه خوندونه اخلي. سکل چې د تیر کال په نسبت مالم جبا، کالام، میادم او د سوات نورو دنګو سیمو کې واوره کم شوې ده، خو د سطح سمندر نه په 9200 فیټه چوتوالي د سوات خایسته سیمه مالم جبې ته ګڼ شمېر سیلانیان واوري کټوله رازی او خوندونه ترې اخلي. د اسلام آباد نراغلی فاطمه رفیق وای:
هم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں.
دوی وای چې موږ د اسلام آباد نراغلی یو، دا مو اول ځل دی چې سوات ته رالو. ډیر خرات لګی، واور پرته ده او ډیر خماحول لے مالنجبی ته راغلی. سیلانیان د پرتی واورینه خوندونه اخلي. ګنشمیر سیلانیان د ملم جبی په چیر لفټ کې د ملم جبی دنګ غرته خيجي او د دغه چیر لفټ نه د ملم جبی سیل کوي. د پیښور نه د سیل د پاره د خپل مرګرو سره راغلی محمد ریاض وای چې ووري کتوله راغلی او خوندونه ترې اخلو.
ما سره سلور ملګری راغلی دي، یاران دوستان دي، ملم جبی ته مو چکر وو خو سونفال برباری شي وره لګ مونږ انجوای بوالو. ماشاءالله ډیر خولې زیاده الله تعالی چې کوم دی پاکستان ډیر خولې نظاره ورکړي دي، ډیر مزیدار هر یو شی سہولت پکی دی.
مالم جبی تر اغلی سیلانیان دا ووری سرا سیلفیانی یا اکسون اوباسی، سا سیلانیان دا ووری نا گولی جوڑی او یو بل پری ولی. ماشومان دا مالم جبی پا فنلینڈ کے لوبی کئی او کل چی ورلا دیر یخ اوشی نو بیا گرم گرم خوراکو نا کئی. دا منگوری خارنا تر مالم جبی پوری وصل ویخ کلومیٹر سڑک دیر خراب او پا بد حال دی، او سووارا تا دی سڑک دا جوڑی دو ٹینڈر هم شوی دے، او صوبائی حکومت وائی چه سکال با دا سڑک جوڑ پیشی. یو سلگره ازر الدین دا ملم جبی دا خراب سڑک پا حقلا وائی.
دا ملم جبی تراغلی ما دلتا واور شو دا واور زان لیو خپل خون دے او دا دی لگ ډیر ډیولپمنٹل کارونه هم شو دي. دا غي د وژنه د منم جبې کم خکولا چې را غړي رضیاته سیوا شو ده. خو مسله چې کوم ده هغه د روډ ده، زمونږ روډ چې کوم ده منم جبې غړي رضیات روان دي. دا دغه د وژنه سیلګر چې کوم دلته راځي نو هغه ته ډیر زیات تکلیف وي، هغه چې دلته مرارس نو ډیر په تکلیف راځي.
منم جبې کې هر کال د فروری میاش په اخیره یا د مارچ د میاش په اوله هفته کې د اسکی یا پوره د خویدو لوب کیږي چې پکې د هواد او نړۍ نه راغلي لوبغاړي برخه اخلي، او د غلوبي کتولا د هواد د ګډ ګډ نه سیلګری مالم جبی ته راځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، مالم جبا، سوات.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د انصاف په خاطر د امریکې د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 5 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوی دی، د کومو تر مخې چې د هغې تن په نیوو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکې د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم 1.5 کالو د عمر امریکنی استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوشته شو. په د باندې ډزې په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینې د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سوره دی پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د د قتل په ځان ومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1940 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې 80 تنانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوي او عدالتونو ته وړاندې کړی شوي دي، یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رایسار کړی شوي دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخودې شوي انعامي رقم نور تفصیلات د ریوارډ فار جسټس په ویبپاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. کچا سره په دې لړ کې سم معلومات ویرو د ریوارډ فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پتا اطلاع ورکول شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتل شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 20232 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدر مردونکو، د ډیو راډیو د ادرساته سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر وکیل خان او انجینیر وو جان. د غیمنه نکو د پاکستان په وخت مخام شپږ د افغانستان په وخت نیمې به یو وار بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تاسې ته ښه ورځ غواړو. خاطه وبادوسی د لافمان